د درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د هلمند په مارجې کې د نړیوالو او افغان ځواکونو د مشترک په نامه د عملیاتو په اړه وروستي معلومات خبرو. په دې اړه تحلیلي مقالې د کارپوهانو خبرې او د هلمند لوالي سره مرکه هم خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو لمړی خبرونه.
د هلمند ولایت په مارجا سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات روان دي او ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې دي. په بدخشان ولایت کې د څو ولسوالیو مواصلاتي لارې د ډېرې واورې له امله بندې شوې دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو بهرنی ښځه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوې او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د هند یو شمېر ملت پالو مشرانو له پاکستان سره د سولې د خبرو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په مارجې سیمه کې پیل شوې پوځي عملیات نن هم دوام لري او ویل کېږي چې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي. د هلمند د والی مرستیال عبدالستار میرزا کوال په مارجې کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د په آزادو شو سیمو کې له یو شمېر قومي مشرانو سره ولیدل او د هغوی غوښتنې واورېدې. ښاغلی میرزا کوال څرګنده کړه چې د مارجې د خلکو مهمې غوښتنې د ښوونځیو پرانستل او د روغتیايي کلینیکونو جوړول و. په هلمند ولایت کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د مشترک پونوم د افغان او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او افغان ځواکونه وایي چې تر اوسه یې 22 وسلوال طالبان وژلي، 15 یې ټپیان کړي او 8 یې نیولی دي. دغه راز بهرنۍ ځواکونه په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې دوه بهرنۍ عسكر هم وژل شوي دي. طالبانو افغان او بهرنۍ ځواکونه ته د ډېرې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي، خو افغان او بهرنۍ ځواکونه دا ادعا ویرت کړي دي. په دې اړه جزئیات زموږ پر روانه خبرونه کې. په خوست ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د ګردیز خوست ترمنځ لویه لاره کې نن غرمه مهال په سرحدي ځواکونو د ماین پوچاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کړي چې شپږ تنه سرحدي پولیس وژلي او ټپیان کړي، خو امنیتي ځواکونه دا ادعا ردوي. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو یو مسؤل جنرال ظهیر وردک په یو بل خبر کې آزادۍ رادیو ته ویل چې نن سهار په نادر شاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې په سړک و کړی ښخ شوي ماینونه کشف او شنکړی شول. دغه راز په یو بل خبر کې ویل شوی چې د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ په غزیدلی سړک کې هم څو کړی ښخ شوي ماینونه نن کشف او شنکړی شوي دي. د بدخشان ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو د مواصلاتي لارو د بندیدو له امله په بدخشان کې د خوراکي موادو بې درې برابره اوچتې شوې دي. په خبر کې ویل شوی چې د بدخشان ولایت د شپاړس ولسوالیو مواصلاتي لارې د ډېرې واورې د ورېدو له امله بندې شوې دي. د بدخشان والی باز محمد احمدي ازادي رادیو ته ویل چې له دې امله د بدخشان په ځینو سیمو کې خلک د خوراکي او نورو ژمنیو موادو له کموالي سره مخامخ شوي دي. د بدخشان والی له مرسته کوونکو ادارو او محسوس خغوښتي چې د واورې له امله زیانمنو شو سیمو ته باید خوراکي مواد د تاجکستان له لارې ورسول شي. او په کابل کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځواکونه وایي چې نن یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو بهرنۍ ښځه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې ده. د کورنۍ او چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوې ښځه د زمبابوي تبعه ده او غوښتلې چې 2.5 کیلوګرامه تریاک دوبۍ ته انتقال کړي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داوود داوود ویلي چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د مخدره موادو د تولید یو فابریکه ویجاړه شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې لمخې په افغانستان کې سکال د تیر کال په مقایسه د کوکنارو د کر اندازه زیاته شوې ده. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه واوري.
د هندوانو یو شمېر ملت پالو رهبرانو نن له پاکستان سره د سولې د خبرو د تازه لړۍ چې ټاکل شوی و ډیر ژر پیل سي د لغوي غوښتنه وکړه. نوی رپورټونه څرګندوي چې د هند پونه په ښار کې په پرونی چاودنه کې نه تنه وژل شوی او تر 50 زخمیان دي. هندو نشتلستان او پاکستانی وسلوال په دې حمله کې پلاس لرلو تورن کړی دي. رپورټونه وایي چې د چاودنې هدف په پونه کې د جرمنیانو یو رستورانت و چې اکثر بهرنیان ورته لو پسیمه کې خورا شهرت درلود. هندي چارواکو ویلي چې په چاودنه کې شایي لښته لږه یو تنه وژل شوی بهرنی وګړی
د تایوان وی هندي چارواکي وايي شاید د تروریستي چاودنه وي خو ته تحقیقات تر بشپړېدو پورې په دې حقله هیڅ ادعا نسی کولای. په هند کې د اپوزیسیون د ستر ګوند یو عمده مشر آرون جیتلی ویلي له پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره د هند هڅې اشتباه او ماجراجویانه عمل دی. ټاکل شوی و چې د پاکستان سره د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل سي. د هند امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې په هوایي ډګرونو، د ریل په سټیشنونو او لویو مارکیټونو کې نن جدي امنیتي تدابیر نیولي. د هند د خارجه چارو وزیر اس ام کرشنا ویلي چې د اپوزیسیون غوښتنو ته تر ځواب ورکولو مخکې باید په دې برخه کې د تحقیقاتو نتایج ترلاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن رپورت ورکړ چې د هیواد په کسپین سمندرګي کې د تیلو د ذخیرو د تفاهمات او کار پیل کړی دی. دا اول وار دی چې ایران د تیلو د استخراج لپاره خپل کیندنی پیلوي. د دې کار لپاره د ایرانی کمپنی رئیس هدایت الله خادمی ایرانی مطبوعاتو ته ویلي چې د تیلو د دې څاګانو برمکاري تیرونی پیل سو او د بهر تر تل لاندې تقریبا یو نیم زر متر ته رسیږي. دا د کسپین په بحیره کې له طبیعي زیرمو څخه د اعظمي استفادې لپاره د ایران تر ټولو وروستی اقدام دی. د کسپین په سمندرګي کې له ایران سره آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان او روسیه هم شریکاندې. روسیه ویل بلغاریا په دې حکله وضاحت غواړي چې ولې د امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم تړون ته د ورګډېدو لپاره علاقه مندي لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې د بلغاریا د پلان مسکو حیران کړی او له مقابل لوري توضیحاتو ته سترګې په لار دی. سرګی لاوروف ویلي چې دوی په واشنگټن کې د خپل استازي په واسطه له واشنگټن څخه د دې حرکت د هدف پوښتنه کړې. مسکو وایي له واشنگټن څخه یې پوښتلي چې ولې د رومانیا له خوا تر حیرانوونکي خبر وروسته دا دی اوس بلغاریا د ورته اقدام اعلان کړی دی. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسف د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې په اروپا کې د امریکا له خوا د مزایلو د دفاعي سیستم د نصب له پلان سره علاقه لري. تر دې مخکې رومانیا اعلان وکړ چې غواړي د امریکا د دې پروژې یوې برخې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي، چې د اعلان هم مسکو سخت په غضب کړی و. د یوکرين صدر اعظم یولیا تیموشینکو وایي داس شواهد ورسره شته چې په دې هیواد کې د فبروري په اومه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د ویکتوریان کوویچ درغلي ثابتول شي. تیموشینکو ویلي پلان لري چې د انتخاباتو رسمي نتایج په محکمه کې چیلنج کړي. میرمن تیموشینکو په خپل ورستي ټلویزیونی مرکه کې رات کړ چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو قانوني ګټونکی ویکتوریان کوویچ دی. یولیا تیموشینکو ویلي چې خلک به د 2004 میلادي کال د نارنجي انقلاب په څیر مظاهرو ته ونه هڅوي او محکمه په دې ارتباط د مقابله تر ټولو مناسب ځای ګڼي.
نه پیتی сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету.
دا وایي محکمې ته د دې مسالې نه راجع کول به دا معنا ولري چې یوکراین له مبارزې پرته د جنایتکارانو لاسته پرېږدو. زه بیا د کومې مظاهرې ږغ نه کوم او د خلکو مظاهرو ته به اجازه ورنه کړم. یوکراین تر بل هر وخت زیات ثبات ته ضرورت لري. د همدې لپاره به موږ یوازې په قانوني چوکاټ کې عمل کوو. یانوکوویچ زموږ جمهور رئیس نه دی او هیڅکله به د یوکراین قانوني منتخب ولسمشر نه سي. ګورجستان جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی د کاناډا د وانکور په شهر کې د اولمپیک د ژمنیو مسابقو په ارتباط په خبرو کې نن وویل هیڅ سپورتي تیروتنه باید د مرګ سبب نسی. جمهور رئیس ساکاشویلی د خبرې د یوشتکلن ورزشکار نودار کوماریتا شویلی نڅاپی مړینې ته په اشاره کې وکړه. د لوش په نوم سپورتي لوبي دا ورزشکار په مسابقه کې د تیاری لپاره د تمرین په محل مرسو. د لوش د نړیوال فدراسیون رئیس دا حادثه او خپل د دې ورزشکار تیروتنه بللې ده او د اولمپیک د مسابقو د تنظیمونکو په چارو کې د خلا موجودیت رد کړی دی. او د روسیې امنیتي ځواکونه وایي چې په شمالي قفقاز کې په وسلوال نشته کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي. د شمالي قفقاز د انګوشتیا په جمهوریت کې د امنیت ادارې د پنجشنبه په ورځ عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونه د وسلوالو یو ډل چې له چچنیا سره سرحد ته نږدې په غرونو کې محاصره کړې وه تر اوسه ورسره په نشته کې دي. عملیات د رپورټونو په حواله لا هم ادامه لري. ویل کېږي چې دا په شمالي قفقاز کې د وسلوالو او د فدرالي ادارې د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر ټولو پراخه نشته ده. د فدرالي ادارې چارواکي وایي چې د دوی ځانګړو ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسیدلي.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبرونه کې د هلمند په مرجی کې د پوزي عملیاتو په اړه اوري چې مسولان وایي دوی تر اوسه سو مهمه سیمه له طالبانو نیولې دي. د هلمند والی خبرې هم په روانه خبرونه کې اوري.
څه بده ارتیا ور کتاب پاتې کیږي د امشنی صوبات لپاره ترڅو بیا مخالفینو ته دا فرصت پلاس ورنشي چې زمون خلک وویروي.
خوستیانو خوشحالی کولی او د افغان کرکټ لوبغاړو د بریا او په ویاړې د خوخی لاریون وکړ.
ډیر خوشاله ځوانان را وته لیډالونه وای اتنونه کوي.
رشید نه میګم خوشالي دو ټول
خود امنیتی ځواکونو دزو د خوستیانو دغه خوشحالی ګډوډی کړي. د کونړ خلک وایي په ولایت کې پریمانه وبشته خو برېښنا نه لري. د خبرونې په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام مه هیروئ. په روانه خبرونه کې لمړی د هلمند د مرجی د عملیاتو په اړه تازه معلومات اوري. په دې عملیاتو کې چې افغان امریکایي او برتانوي ځواکونه پکې ګډون لري او د مشترک په نامه یادیږي وړمش په پیل شول او د مسولانو په وینا د لکه چې بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلي تر ټولو لوی او مهم پوځي عملیات دي. د لویدیځو خبري رسنیو په حواله ویل کېږي چې په تیرو اتو کلونو کې امریکایي او ناټو ځواکونو په ښارونو او یو شمېر سیمو کې د طالبانو د لرې کولو لپاره عملیات ترسره کړي خو هغوی تر شا د دې عملیاتو لپاره کافي امنیتیز وکونه نه لرل. طالبان به بیا راغلل او خپل سیمی به بیرته تصرف کړي. امریکایي او ناټو ځواکونه هم بیا سیمو ته راتلل او ورته عملیات یې ترسره کول. خو دا ځل په مارجی کې امریکایي او افغان ځواکونه وایي چې دوی داسې کار کوي چې په خوا یې نه وکړي او هغه به سیمې ته د حکومت او امنیتي ځواکونو راوستل وي او له دې سره امریکایي او برتانوي ځواکونه به په سیمې کې پاتې شي څو د هغوی یعنی حکومتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د هلمند روانو عملیاتو په اړه هڅه کوو چې د ازادي راډیو له خبریال سره په ټلیفون کې وروستي معلومات ترې راوخلو او خبري ورسره وکړو. هغه ساعت مخکې راته وویل چې عملیات لا هم روان دي، بې ځایه شو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده. مسؤلین وایي چې دوی ته یو څه امکانات برابر کړي دي. مقامات ویل چې ډیر بې ځایه شوي خلک لشکرګاه ته تللي. د تلفاتو په اړه هم د ازادي راډیو خبریال وویل چې تر 22 تنو پورې د طالبانو د وژل کېدو، د 25 د نیول کېدو او همداشان د یو امریکایي د وژنې خبر ورکړی شوی دی. د دې عملیاتو په وړاندې د راپورونو له مخې د وسلوالو طالبانو مقاومت په اوس وخت کې ډیر کمزورې دی. افغان چارواکي وایي چې د عملیاتو له لومړي پړاو وروسته به هم پړاو چې د سیمې د بیا رغونې پړاو دی پیل شي. د دې عملیاتو په اړه وروستۍ حل د احمد تکل په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي، افغان او نړیوال ځواکونه هغه کورونه چې طالبانو بمونه پکې ځای پر ځای کړي دي یو په یو تلاشي کوي. د بمونو او ځای پر ځای شویو ماینونو د دې ځواکونو چې شمېر یې زرګونو ته رسیږي د عملیاتو بهیر ټکنی کړی. ګډ ځواکونه د بمونو د موندلو او شنډولو لپاره له خاصو وسایلو او روزل شویو سپو څخه کار اخلي. په دې لړ کې امریکایي ځواکونو د مهماتو زیاته اندازه او داسې مرکزونه هم وموندل چې طالبان اوس ترې وتلي او بمونه یې پکې ځای پر ځای کړي وو. د ناټو چارواکي وایي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ازموینې په لومړي پړاو کې غواړي د مرجی ولسوالۍ په څو ورځو کې له وسلوالو طالبانو پاکه هلته حکومتي ادارې فعالې او په سیمه کې پرمختیایي چارې پیل کړي. ناټو په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې ترڅ کې د سیمې له اوسیدونکو سره دوه غونډې، یوه په نادلي کې او بله د مارجی په ولسوالۍ کې کړي دي. د ناټو خبر پاڼه زیاتوي چې د غونډو نتایج ښه وو او د سیمې له خلکو سره نورې غونډې هم په پام کې دي. د برتانیې د پوځ یو جګپړي مقام تورن جنرال ګوردن میسنجر په لندن کې خبریالانو ته وویل چې عملیات بریالي پر مخ روان دي او د وسلوالو طالبانو مقاومت ډیر کمزوری دی. خو د طالبانو یو وایاند رسنیو ته ویلي چې دوی پر مرجی ولسوالۍ لا هم کنټرول لري. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې عملیاتو بهیر له نږدې څاري. د سپینې ماڼۍ وایاند ټومي ویټور وویل چې ولسمشر اوباما د مرجی د عملیاتو په اړه د وروستیو معلوماتو لپاره له خپل امنیتي سلاکار جنرال جیمز جونز سره وکتل او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل سره یو ځای له ولسمشر اوباما سره خبرې وکړي او معلومات به ورکړي. امریکایي قومندانان اټکل کوي چې د شاوخوا سلو بهرنیو جنگیالیو په ګډون به زر تنه وسلوال په دې سیمه کې چې نږدې 80,000 اوسیدونکي لري له دوی سره جګړه کوي. د حکومتي سرچینو په حواله د مرجې په عملیاتو کې د ګډونوالو قواو نیمایي برخه افغان ځواکونه دي. څارونکي وایي چې ښایي وسلوال طالبان به د خپلو کسانو د ټولولو په فکر کې وي، څو په ډیر ځواک سره ناڅاپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې مقاومت پیل کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې د پوځي عملیاتو له پای ته رسېدو سره سم به د مرجې او شاوخوا سیمو د نږدې 1,25,000 اوسیدونکو لپاره پرمختیایي چارې پیل کړي.
د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په اړه چې د مشترک په نوم یادیږي راپور ته غوږوي. څرنګه چې مخکې یادونه وشوه، افغان چارواکي وایي له پوځي عملیاتو وروسته به په سیمه کې د بیا رغونې چارې پیل کړي. د دې عملیاتو د دوهم پړاو د څرنګوالي او د سیمې د خلکو د ونډې په اړه احمد تکل د هلمند له والي ګلاب منګل سره مرکه کړې ده.
کله چې د مرجی عملیات پای ته رسیږي، له هغه وروسته تاسو څه په پام کې لرئ؟
کوم عملیات چې اوس پیل شوي دي یوازې په مرجی سیمه کې نه دي، د نادلی د ولسوالۍ شمال او شمال ختیځ سیمې هم پکې شاملې دي، او همدارنګه د نادلی د ولسوالۍ جنوبي سیمې چې مرجا او دغه شاوخوا سیمې شاملې دي، دا ټوله پراخه سیمه په دې عملیاتو کې شامله ده. دا عملیات چې ختمیږي، البته نظامي برخه یې دې سره جوخت د بیا رغونې، انکشاف او د ښې حکومتدارۍ پروګرامونه په دې سیمو کې پیل کیږي، د همیشنۍ ثبات لپاره او د پیشرفت او د پرمختګ لپاره. له هغه وروسته به موږ ګورو ځانګړي پلانونه هغه سیمې چې تر اوسه پورې د مخالفینو په ولکه کې دي. زموږ هدف دا دی چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي هغه سپارښتنې چې دوی د لوړې په مراسمو کې کړې وې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت واکمني به غځېږي، له مخالفینو سره به د خبرو شرایط آماده کیږي، دا ټول اهداف دي چې موږ د عملیاتو کې په غو باندې عملي پیل کړی دی.
موږ داسې راپورونه درلودل چې طالبانو د سیمې خلک ویرولي دي او ورته ویلي دي چې په هیڅ ډول پرمختیایي پروژو کې له حکومت څخه پیسې ترلاسه نه کړي. یعنی ویره اوس دا ده چې خلک به څنګه وکولای شي چې پر حکومت اعتماد وکړي، په داسې حال کې چې کله چې عملیات پای ته رسیږي ښایي دوی بیا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ وي.
زه په بشپړ ډول سره خپل خلکو ته دا ډاډ ورکولای شم، لکه څنګه چې په ګرمسیر کې، په ناوا او د نادلی په ځینو سیمو کې، او یا په نوزاد کې له عملیاتو نه وروسته د خلکو لپاره پراخ د کار زمینې برابرې شوې او هلته خلک په ډاډه زړه کار کوي. نو په مرجع کې به هم دا شرایط انشاءالله آماده کیږي، ځکه کوم قطعات چې هلته تصفیوي عملیات کوي هلته به د اړتیا وړ قطعات پاتې کیږي د همیشنۍ سولې لپاره، د ثبات لپاره، ترڅو بیا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورنشي چې زموږ خلک تر فشار لاندې راولي او زموږ خلک وویروي. زموږ په نورو سیمو کې چې په عملیات کول، کله چې عملیات پای ته رسیږي، لومړی کار چې موږ کوو خلکو ته د کار زمینې برابرو چې خپلې سیمې، منطقې، ویالې، کانالونه، خپل هټۍ او دوکانونه دا بیا ورغوي د پیسو په مقابل کې. لکه چې په نوزاد کې دا کار موږ وکړ، لکه چې اوس مهال په نادلی کې د 5,000 کسانو په شاوخوا کې په کار ګمارل شوي دي، دا د کار په مقابل کې پیسې یا کش فار ورک پروګرام دی چې دا به وروسته په مرجع کې هم عملي
او د دې لپاره کافي ځواک هم د افغانستان کورنی ځواکونه او هم نړیوال ځواکونه شته چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي.
پوره پوره ځواک موږ په واک لرو چې د مرجع عملیات چې ملي اردوی مشرتوب کوي او ایساف سلاساتي ځواکونه د هغوی مرسته کوي. کله چې دا د عملیاتو لومړی برخه پای ته رسیږي، پولیس به د هغوی ځای نیسي. په کافي اندازه د پولیسو تشکیل په پام کې نیول شوی دی، اضافي تشکیلات په پام کې نیول شوی دی چې په سیمه کې د پولیسو ځواکونه ځای په ځای شي او همیشنۍ او ډاډمن امنیت هلته ټینګ کړي.
والي صاحب، د سیمې له خلکو سره تاسو څنګه تماسونه ټینګ کړي دي او آیا دا تماسونه شته د هغو اعتماد تاسو جلب کړی کنه؟
کوم عملیات چې اوس په نادلی او د مرجې په سیمو کې پیل شوي دي، له ټولو پخوانیو عملیاتو څخه هم د شکل لحاظه او هم د ماهیت لحاظه توپیر لري. هغه په دې معنا چې مخکې له دې چې عملیات پیل شي، موږ د سیمې له خلکو سره، مخورو سره، سپینګیرو مشرانو او دیني علماو سره او همدارنګه د پارلمان او د ولایتي شورا له وکیل صاحبانو سره پراخې سلام مشورې درلودې. د دغو سلام مشورو هدف دا و ترڅو په ټول عملیاتو کې د خلکو همکاري او د خلکو ننګ نظام سره ولرو. لنیک ملغه اوس د مرجع د منطقې په سطحه څلور درش کسیزه شورا جوړه شوې ده چې دا شورا په دوامداره توګه د دې نظامي عملیاتو او د عملیاتو د ټولو اړخونو سره دوی مرسته کوي تر څو په عملیاتو کې تېروتنې او غلطۍ رامنځته نه شي. او دویم دا چې د خپله د عملیاتو د پیل کېدو مشوره د همدې شورا لخوا صادره شوه چې بالاخره وروسته د افغانستان ولسمشر هغه تایید کړه او حکم صادر شو چې عملیات دې پیل شي.
د هلمند والی ګلاب منګلو چې د هلمند روانو عملیاتو په اړه یې خبرې وکړې. برتانوی سندی تایمز پرونی په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو په حق له په یوې مقالې کې لیکلي چې دغه عملیات بریالي پر مخ لاړ شي نو هغه په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو او د هیواد د ملي حاکمیت پیل بوي. سندی تایمز لیکي دا چې دغه پراخو عملیاتو د پیلېدو د مخه دښمن ته خبرداري ورکړل شوی وو دا هم د جګړې د تکتیکونو قوت په ډاګه کوي. خو خبرونه د افغان امنیتي ځواکونو رول ته ډیر اهمیت ورکوي وایي چې د دغه جګړې په پای کې به د دغه ځواکونو اقدامات د پډاګ کړی چې آیا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي بریالۍ ده او کېدای شي د پلان لمخې د راتلونکو کال د جولای لمیاشتې لدې هواده یعنی له افغانستان د ځواکونو په ویستلو پیل وکړي کنه. د سنډي ټایمز د خبرونې د دې مقالې مهمه برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سنډي ټایمز بریټانوي خبرونه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې طالبانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه په یو مقاله کې لیکي د مشترک په نامه پیل شوی عملیات د افغانستان په کړکیچ کې یو حساسه مرحله ده. په هلمند کې د بریټانوي ځواکونو قماندان ډګرمن جیمز کووین په دې باور دی چې دا د وسلوال بغاوت د ختمېدو پیل دی او په نهایت کې د افغان ځواکونو لپاره یو آزمښت دی چې آیا او به کړی شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله اوږه ورکړي او په هیواد کې سوله او امن ټینګ کړي. خبرونه لیکي افغانستان عراق نه دی او هغه بریلی توپ چې په عراق کې د ځواکونو د پیوړې کېدو په نتیجه کې رامنځته شوی لدې هوا سره نشي پرتله کېدی. حتی منتقدین به هم دا ومني چې د دغه کړکېچ په وړاندې چې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی زړورو اقداماتو ته اړتیا ده. خو له شواهدو داسې ښکاري چې په افغانستان کې هم د ځواکونو زیاتېدو مثبته نتیجه ورکړې ده. سنډي ټایمز وړاندې لیکي دغه ستراتیژي چې دښمن ته مخکې له مخې خبرداري ورکړل شوی او په حقیقت کې د پوځي تاکتیکونو قوت په ډاګه کوي. له دغو تبلیغاتو څخه هدف دا و چې وسلوال طالبان له سیمې ووځي او داسې ښکاري چې ډېرو وسلوالو له سیمې پښې سپکې کړې دي. که څه هم تر اوسه په دغو عملیاتو کې برتانوي او د ناتو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی او د تلفاتو خطر بیا هم په مخ کې دی. خو د افغان ځواکونو په ملتیا برتانوي او امریکایي 15,000 ځواکونو تر اوسه له زیات مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. سنډي ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستنلی مکریستل دغه جګړې د برداشتونو خبره کوي. د سنډي ټایمز په وینا هدا اقل هغه برداشت چې برتانویانو له دغه جګړې اخیستی دا دی چې برتانوي سرتیري په دغه جګړه کې چې دوی ناکامه بولي هر ورځ د بمونو او نورو چاودیدونکو وسلو ښکار کیږي. هدف دا دی چې دغه عملیاتو په بریالیتوب سره باید دغه حالت بدل شي څو په برتانیا کې ناس جنرالان دا ډاډ حاصل کړي چې حقیقي پرمختګ حاصل شوی دی. سنډي ټایمز لیکي دغه عملیات د دفاع د وزارت په وینا د دریو مرحلو لومړنی بهیر دی. کله چې مارجیا او نادلی څخه طالبان وایستل شي او سیمې په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستل شي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې ګړندۍ کیږي او په وروستۍ مرحله کې هم بیرته په افغاني ټولنې کې د طالبانو او د هغو د خواخوږو جذبول شامل دي. د خبرونه په وینا وروستۍ مرحله ته ډیر وخت لا پاتې دی. جنرال مکریستل د پلان له مخې لومړی باید د 321 کیلومترو په اوږدوالي د پاکستان تر پولې پورې یوه ساحه ډاډمنه شي. د دې هڅو یو بل هدف هم دا دی چې پر طالبانو فشار راوستل شي چې د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږدي. دا چې دا به د امریکا د ولسمشر له هغه پلان سره چې غواړي د راتلونکي کال له جولای میاشتې څخه له دې هېواد د امریکایي ځواکونو په ایستلو پیل وکړي څومره سر وخوري دا به وروسته معلومه شي. سنډي ټایمز لیکي په راتلونکو څو اونیو کې به د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ډیر حیاتي وي او هغه په ډاګه کړي چې آیا دغه هدف ترلاسه کیدی شي او کنه. د خبرونه په وینا د مشترک په نامه دغه عملیات به چې له 2000 لومړي کال راهیسې پراخ عملیات بلل شوي اوږدمهاله پرمختګ ډاډمن کړي. سنډي ټایمز د دې مقالې په پای کې لیکي وړاندې یو وروسته به بهرني ځواکونه له دې هېواد ووځي که دغه عملیات بریالي وي نو هغه به د وسلوال بغاوت د ختمېدو او د افغانستان د ملي حاکمیت پیل وي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو
په خوست کې تیر ورځ په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ټیم د کامیابی په مناسبت خلکو د خوښۍ لاریون وکړ. خوستیانو اټنونه کول او د خلکو او د خپل کرکټ ټیم اتلان استایل. خو د خوخی د اټنونه او د خوخی فضا هغه محل ګډوډه شو چې د خار له مختلفو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو د ډزو غږونه پورته شول. امیر بهیر او د دې موضوع تفصیل.
ورستل هغه چې په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ په چل اوریزو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته ماته ورکړه. د شنبې په ورځ د خوست په زرګونه ښاریان، ځوانان او د ورزش مینهوال د ښار سړکونو او پارکونو ته راووتل او د افغان لوبډلې دا لویه بریایي ژوندی دی وی زموږ اتلان سرلوړی دی وی افغانستان د شعارونو په ورکولو او د ملي اتڼو په اجرا کولو سره په زیاتو خوشحالیو سره ونمانځله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دې بریالیتوب سره نه یوازې افغانستان ته ستر ویاړ ور په برخه کړ، بلکې د کرکټ نړیوال تورنمنت ته چې ټاکل شوی د مې په میاشت کې په ویسټ انډیز کې ترسره شي هم د ګډون چانس ترلاسه کړ. خو د خوست ښاریانو او د ورزش مینهوالو د خوشحالۍ دغه مراسم هله په ګډوډۍ او منډو رامنډو بدل شول چې ناببره پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په ښار کې له هر لوري د ماشینګړو درنې او دوامداره ډزې پیل کړې. کته هم چې په ښار کې د امنیتي ځواکونو هوایي ډزې تر ډېره وخته پورې روانې وي، خو له عملی تر دا مهاله د کومې ناوړه پېښې رپورټ نه دی ورکړ شوی. ځینو ښاریانو د امنیتي ځواکونو د دې خودسره عمل غندنه وکړه او له مسؤولو چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه دې جدي پلټنې وکړي. په دې لړ کې څو تنو ښاریانو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
او د کرکټ په لوبې ګټونکو باندې خوشحالي څرګندوه او د ډزو کولو لپاره د خلکو لپاره ډېر لوی څونځه پکښه چې خلکو سره مریضان و موټر لیارې ټوله باندې وي.
ډېر خوشاله ځوانان راوتلي ډالونه وي اتنونه کوي.
رشید نه میګم خوشالي دوه ټول خلک ګټل شوی دي. خوشالي کې ډولونه وي په دې باندې چې افغانستان ګټلې دوه نړیوال جام ته لار فائدہ کړه. موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو.
نجیب ډېر خوشاله چې افغانستان د غلوبه وګټل او په دې کې
د لوم نه ځل نه دي چې خوشنیش تیز ځوانان او د ورزش مینهوال د کرکټ د ملي لوبډلې بریاوي په زیاته خوشالي او د ملي اتنو په کولو سره منځي، بلکې لدې څخه دوه ورځې وړاندې هم زورګونو خوشمشتو د سولایز لارون په کولو سره د بنگلاديش په هواد کې د افغان ورزشکارانو د بریاوو ستاینه کړې و.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندوز ولایت کې په انټرپول پولیسو کې د افغان پولیسو د شاملېدو لپاره د نمونو د ثبت پروسه په رسمي ډول پیل شوه. له کندوز د ازادي رادیو خبریال نور محمد صحیمی په اړه معلومات راکړي.
د کندوز د امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د ورکړی شوی معلومات له مخې ویل کیږي چې په انټرپول کې د افغانستان د پولیسو د شمول لپاره باید افغاني پولیس د پولیسو د نړیوالو معیارونو له مخې لسره ثبت او رجستر شي. دا چې دغه ثبت او رجستر څنګه پړاوونه وهي په دې حق له کاغله یعقوبی داسې وایي. دغه رجستریشن درې پړاوونه لري. لومړی پړاوی د یو پولیس د تحصیل په ګډون د تیرو دندو د څرنګوالي او ځای ځایګي ثبتول دي. دویم پړاوی د بایومیټریک په نامه پروسه ده چې په هغه کې د یو پولیس کریمینولوژیکي ځانګړتیاوې لکه د ګوتو نښې، د سترګو څرنګوالی او په مخ او لاسونو کې نورې فارقه علامې تثبیتیږي. او بل پړاوی دا دی چې پولیس په مخدره موادو روک دی نه وي او د نورو جنایي پیښو سبب نه وي ګرځېدلی. د وړاندې زیاته کړه دغه درې پړاوونه دا مرسته کوي چې د افغانستان پولیس نه یوازې د کورنیو چارو وزارت په وړاندې بلکې د نړیوالې ټولنې په وړاندې هم سوچا او پاک تثبیت شي. او هر هغه څوک چې احیانا په مخدره موادو روږ دی وي هغوی د پولیسو په لیکو کې ځای نه لري. د معلوماتو له مخې د دغه رجستریشن یو لوی هدف دا دی چې پولیس د ټولنې د خدمتګار په توګه په خلکو کې خپل له لاسه وتلی اعتبار بیا را خپل کړي. په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی یعقوبی
احتمال مردم، احتمال جامعه بین نوری و قوانین افغانستان از این سلب میشه.
کچیر په خپل پولیس احیانا ناکاره او په مخدره مواد روک دیوی نو د خلکو نړیوال ټولنې او د افغانستان د قوانینو اعتبار تر لری کیږي، ځکه نو دوی باید لسره چک شي ترڅو په راتلونکو کې خپل دندې په خشان تر سره کاندي. له بل پلوه ویل کیږي چې د دغه پروسې تطبیق به وکړای شي له مخالفینو سره د پولیسو د لاس یو کولو مخه هم بنده کړي او په افغاني پولیسو کې د نړیوال اعتبار پانګه زیاته کاندي. هیره دې نه شي چې که څه هم په پولیسو کې د نوم د ثبت او رجستر دا نوی پړاو د افغانستان په ټولو پولیسو کې د تطبیق وړ ګڼل شوی دی، خو په شمال ختیځو ولایتونو کې کندوز لومړنی ولایت دی چې دغه پروسه پکې رسمان پیل شوه.
نور محمد سهیمو، وخت د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام لرو، همداشان له کونړ څخه یو راپور لرو، خو تر هغې د مخه فرشته جلال زئی ته وار ورکو چې د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راواوري.
د رپورټونو په حواله د هلمند په مارجه کې زیات شمیر مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول سوي دي. په سیمه کې د ائتلافي قواوو قوماندانانو ویلي چې د دوی د عملیات په پوره موفقیت پر مخ روان دي. نن په مارجه کې د عملیاتو دوه ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یوه ښځه چې د زمبابوې ته د مخدر موادو د قاچاق په تور ونیوله. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د ډېری واورې د ورېدو په خاطر د دې ولایت د 1416 لپاره مواصلاتي لارې بندې سوي او د خوراکي موادو قیمتونه درې برابره لوړ سوي دي. د هندوانو یو شمېر ملتپالو رهبرانو نن له پاکستان سره د هند د سولې د خبرو د تازه لړۍ چې ټاکل سوی و راتلونکي اونۍ پیل سي د لغوي غوښتنه کړې ده. ایرانی دولتي ټلویزیون نن رپورټ ورکړ چې د هیواد په کسپین سمندرګي کې د تیلو د ذخیرو لپاره تفاهمات پیل کړی دي. یوکرین ستراځمه یولیا تیموشینکو وایي د شواهد ورسره چې په دې هیواد کې د فبروري په ومه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د ویکتور یانوکوویچ درغلي ثابتولای شي.
په روانه خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لري، خو اوس د کونړیانو ستونزې او له ازادۍ رادیو سره د هغوی د زړه خواله. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پریمانه اوبه لري، خو بیا هم دغلته د برېښنا نشتوالی کونړیان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کونړ خلک وایي دولت او په خاصه توګه د برېښنا وزارت د کونړ د برېښنا لپاره هیڅ کار نه دی کړی او له دې ولایت سره د مور او میرې چلند کوي. په دې اړه له کونړه د روح الله انوري رپورټ واورئ.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په نوموړي ولایت کې د دوه همیشه بهاند سیندونو په موجودیت کې بیا هم خلک دلته د لاټین او ډیوی رڼا تشپې سبا کوي. د اوبو او برېښنا وزارت د برق د بندونو د جوړولو لپاره کوم ځانګړې او عملی ګام نه دی پورته کړی.
زما نوم ملنګ دی او د دم کلی اوسیدونکو. زما د اوبو او برېښنا د وزارت څخه دا تقاضا ده چې د کونړ په ولایت کې د سیندونو اسی به چا تر اوسه پورې ته توجه نه ده کړې. دا چې تاجکستان نه برخه ولی او بل ځای نه راولي ولی د داخل د خپل افغانستان نه دغه وزارت څخه دغه وزیر درېشي څو ځله پیشنهادونه شوي دي د خلکو د خوانه په خپل رئیس جمهور راغلی او دا دغه کړه چې موږ به دا پن جوړ کړو. تر اوسه پورې دا کار نه دی. دروغ وادي د خلکو نه ورکوي او فرښتنه دې ته رادان کې دا کار دی پیل.
زمانو محمد ناصر ملنګ زیر از ولایت مشهدین کې ما خو هیڅ کله هم چا په دې برخه کې د کونړ د سیندونو یادونه نه کړې چې دلته غني هم وبښته او ډیر پیوړې د برېښنا ډیم ته جوړیږي. زمون غوښتنه ده چې په دوره کې هم کړی سی د کونړ د خلکو سره ژمنې کړې وي او کله چې د دیم ځل لپاره بیا کړی سی کاندې شو دلته اکثره خلک چې دغه کمپاین لپاره د ژمنې خلکو ته ورکول چې چرته کړی یو ځل به د افغانستان جمهور رئیس نو د سره تاق په بند به کار پیل کوي. د کونړ سیند دومره برېښنا تولیدوي چې سن سربیره د هیواد بهر خلکو ته استفاده کولی شي.
زما نوم حکیم امجد خان دی او د اسدآباد د ښار اوسیدونکی ما. د اوسه پورې ډېر وزیران دلته راغلي دي، ډېرې وعدې کړي دي.
کونړیان وایي چې اسماعیل خان په نورو ولایتونو کې خلکو ته د برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي، خو د کونړ خلکو سره د معیاري مور سلوک کوي. د کونړ اوسیدونکي وای چې د اوبو او برېښنا وسنه وزیر مسلکی سړی نه دی او په تیرو کلونو کې د دولت او افغانستان په ګټه کوم کار نه دی کړی. نو باید چې ولسمشر کرزی بیا د راتلونکو د پاره د برق د وزیر په توګه پارلمان ته ورونه پیژني
چې دا یو سکتوري وزارت ته دا یو مسلکی وزارت ته نو دغه وزارت د پاره دا یو سړی په کار دی چې هغه مسلکی سړی وي هغه په هغه برخه کې زده کړې کړاتو کو چې دا ځینې وارداتي برېښنا راوسته چې هغه برېښنا د افغانستان لپاره هیڅ ګټوره نه ده هغه دا ده چې هر کلن کو دغه ګاونډي هیوادو غواړي په موږ باندې دا برېښنا بنده کړي بندولی شي او کو غواړي د برېښنا د پی کیلو واټ نرخ په موږ اوچت کې اوچتولی شي ځکه زموږ لاس دغه سوړاندې د کابل دپاره د ایران نه هغه زاړه جنراتورونه واغستل چې هلته نور د کار او لیدلي وو هغه موبلین خواره شوي وو هلته فضا چټلوله هغه جنراتورونه یې راوړه هغه چټلي د ایران راوړه دلته افغانستان ته او په میلیونونو میلیونونو ډالر یې په هغه بند کړه هغه نن ولاړ دی هغه کار نه کوي زما د رئیس جمهور نه غوښتنه دا ده چې بس دی په دغه تو کالونو کې ډېر مصلحتونه وشو ډېر سازشونه وشو نور دې د وطن سره جفا نه کوي نور دې مصلحتونه نه کوي نور دې تنظیمي سمکي او لسانی ګټې شاته پرېږدي او نور دې راشي دې ته چې افغانستان نور آباد شي مسلکي سړی دې دغه برخې ته راولي او پارلمان نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې نور دې د افغانستان سره د خپلو شخصي ګټو په ځای باندې ظلم نه کوي د خپل شخصي ګټو ته ترجیح نه ورکوي او داسې یو دلسوز او مسلکي سړی ته دې رایه ورکړي چې هغه وکولی شي دغه وزارت په پښو وردن نه دا وزارت بلکې ټول وزارتونه چې هغه مسلکي افراد او اشخاصو ته ضرورت لري هغه شانت کسان ته دې رایه ورکړي
شاوجي سلارزه د کونر غږ مجلې مسل مدیر پیدا سی وزیر وی چې د تیر وزیر په شان تبعید تر ولایتونو په پرتله تعصب او بدبینی ونه لري زما د ولسمشر د پارلمان غوښتنه دا ده د اسماعیل خان په وړاندې چې به دی وغواړي چې ولسمشر پارلمان تصمیم ونیسي دا به د افغانانو په وړاندې خاصا د پښتنو ولایتونو په وړاندې به یو لوی اشتباه وي
د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینر محمد امین منصف په کونړ کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشټوالي په اړه د خلکو ګیلې پر ځای وبللې خو له وزیر څخه د شو شکایتونو په باب غلی پاتې شو هغه وویل افغان دولت پوره هڅه کوي چې د خپلو طبیعي زیرمو څخه ګټه واخلي او د سور تاک په ګډون په کونړ کې د کونړ او پیچ پر سیندونو برېښنا کوټونه جوړ کړي
ناجي بند چې په پلان کې دی او تطبیق شوی نه دی د انکشاف اسیایي د بانک سره سلام اترا شوي وه چې د دې بوته مصارف ادیبي ورکړي دا هم یو پروګرام دی چې ټول مراحل یې طی شوي د دې په څنګ کې چې دا ساده فابریکا ترمیم په پلان کې دی او پوره شوی نه دی 150 میگاواټو پوتنشیل د کونړ د انرژي او اوبو وزارت پلانونو کې دی چې بندونه جوړ شي دوی استفاده وشي دا رقم ته د کامې بند او سلطاق او ټول په شپږو ځایونو کې چې د دې اقتصادي او تخنیکي مطالعاتو په نتیجه کې ځینې مشخص شوي چې بندونه جوړ شي دا هغه مهمې پروژې دي چې زمونږ د مشرقي زون دپاره او زمونږ د ګران هیواد او هیوادوالو دپاره او حیاتی اهمیت
هغه ویل افغانستان کولی شي چې د خپلو طبیعي زیرمو څخه له 40 میگاواټو زیاته برېښنا تولید کړي
موږ چې 40 میگاواټه داخلي پوتنشل لرو د اوبو پوتنشل د بروسکار لرو غاز لرو او دلته کم مطالعات شوي دي د لمر او د باد د انرژي نه څنګه استفاده وکړو واړه ورکونه بندونه چې په ډیره عاجله شکل قریاجاتو ته پرځه کې برق تامین شي د ټول پروګرامونو د موږ د رهبرۍ د توجه موږ د شپږ زره نه تر لس زره میگاواټو پورې ټول موږ برق کافي دی د نور ټول موږ د همدې سیستم د لارې نه لکه اوس چې د همسایګانو نه اخلو همدې لاینونه تیار جوړي د دې نه بیا موږ په همسایګانو برق خرڅوو دا زموږ لپاره ډېره اقتصادي مسله ده
کله چې له ښاغلي منصف وپوښتل شول چې افغان دولت خو به پر پاکستان د اوبو د کمیدو له امله د کونړ پر سیند د بندونو جوړول نوي ځنډولي هغه په ځواب کې وویل
برق لپاره بند هم ترنه جوړ شي فقط دلته دغه بند جوړېدل دا سیند کنټرولوي که هلته د دوی ورسک او د دوی څومره بندونه چې دي چې ناڅاپه پې سیلابونه راځي هغوی د تکلیف سره مخامخ کوي که دلته د اوبه کنټرول شي برق به هم ترنه تولیدېږي او اوبه خو په هر صورت باندې بېرته هماغه راځي هغوی ترنه استفاده کوي پاکستان ته دا فایده لري چې موږ بندونه جوړ کړو د اوبو به مهار او کنټرول شي او هغوی به هم دغه زیات خطراتونه بچ شي موږ ترنه استفاده کوو اوبه خو بیا هم هماغه
دي د یادونې وړ ده چې د تیرو 8 کالو پر مهال 2 ځله ولسمشر کرزي او 2 ځله د بیلابیلو وزارتونو مسؤلینو او د مرستندوی هیوادونو استازو کونړ ته سفرونه کړي او دلته د کونړ پر سیند د سورتاق په سیمه او نور ځایونو کې د برېښنا بندونو د جوړولو شمنې کړي خو تر اوسه د ولسمشر او هم د نورو مشرانو ژمنو ته عملي بڼه نه ده ورکړل شوې او دا لا هم نه ده معلومه چې د ښاغلي منصف لخوا شوی وعده به کله عملي شي روح الله انوري د ازادي رادیو کونړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ چې کله د تاسې ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ځینې دوستان او عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسېدلی دی، او ډېر تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ، نو کولای شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00422 14 45. ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته خوږ یاست. دغه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام هغه پروګرام ده په کوم کې چې ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو د پلټنې په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړي. خو په ډېر تاسف سره باید ووایم چې ځینې اوریدونکي له دغه پروګرامه بې ځایه ګټه اخلي. یو ګران اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې د تاسې ورک شوی عزیز مو پیدا کړی دی، خو په تلیفون کې کریډیټ نه لرم. که ته ماته کریډیټ راولېږې، نو زه به د تا د دوست په هکړه درته معلومات درولېږم. یو اوریدونکي چې دغه پیښه ورباندې شوې ده، ازادي راډیو ته دغه پیغام را لېږلی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور دغه پیغام واورو.
پیغام یې دا چې داسې خلک پیدا شوي دي، دا چې ورکو شوي عزیزانو له پروګرامو چې غلطه استفاده کوي. پیغام یې سب کې چمره یې سب کې بېرته تلیفون ورته وکړي، وایي چې تاسې عزیز دي، موږ د ورونو سره په دوبۍ کې کار کوي، تاسې ما ته پیسې راکوي، کار کې پیسې را واچوي، را جمع یې کوي چې زه ورته زنګ ووهم او چې تاسې دي
تاسې پیغام واورید. محترم اوریدونکو، لاغه زینو کسانو څخه چې دغه سي بي ځای مزاحمتونه د منګه اوریدونکو ته کوي، هله کو چې دا کارونه ونکړي. دا په دې خاطر چې د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لارنه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، او ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د محترم اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. یو ربیا هم هیله کوم چې له دغه پروګرامه تاسو بی ځایه استفاده ونه کړئ.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، آزادي رادیو ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی. دغه ایمیل موږ ته متین سروری را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې زه عبدالمتین سروری یم، د غزنی د زنخان د ولسوالۍ د حسن کلا د کلي اوسیدونکی یم. د مونږ یو کلیوال چې نوم یې عبدالغفور دی، له ډېرې مودې نه را په دې خوا ورک شوی دی. که څوک د دغه سړی په هکله چې سپین ږیری هم دی معلومات لري، په دې شمېره دې تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0093 8 5 5 4 9 0، او یا هم بله د تلیفون شمېره 0093 8 9 0. دغه ګران ورور د عبدالغفور په اکله لیکي چې د ده په تنده کې شین خال هم دی، او کله کله کتابونه پلوري، او کله هم د مچویو کار کوي. نو ګرانو دوستانو، که تاسو د عبدالغفور په اکله څه معلومات لرئ، دغه محترم اوریدونکي ته تلیفون وکړئ. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، اوس راځئ چې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم. زما نوم برهان الدین دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. د هلمند ولایت زرجوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما سره یو نفر سره دی کې څوک پته غواړي، نوم یې مولا داد دی، د خدای داد ورور دی، اصلي د نوزاد دی. ډېر کلونه کېږي دلته راغلی دی ایران ته، او دوی خپل ځان پټوي، ځان په لاس نه ورکوي د وړونو د پلار لپاره. وسلام.
یو اوریدونکی آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او ویلي دی چې د آزادي راډیو له لارې نه د محب الله په هکله کوم پیغام خپور شوی دی، او دی وایي چې دغه محب الله نوم یې د ده ورور دی. ګرانه وروره، د آزادي راډیو په آرشیف کې ما د محب الله په نامه کوم پیغام پیدا نه کړ. دا د تاسې پیغام خپرو، کېدای شي چې محب الله نوم یې په خپله واوري او تاسو ته تلیفون وکړي.
بله، السلام علیکم. زه د کلاد کندوز نه غږیږم. د ما ورګه عزیز پیدا شوی دی، مې بولا په نام باندې. زه ورور ما د جمعه بای زوی ما ده. د ما دا شماره ده 0 8 9 5 4 1 3 4.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، لکه چې مې په مخکنیو پروګرامونو کې تاسو ته ویلو، کله چې تاسو آزادي راډیو ته تلیفون کوئ، خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. اوس داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. اول به پیغامونه واورو، او پس له هر پیغامه به زه تاسو ته د دوی هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومه چې دوی آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او دغه شمیرې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
هلمند ولایت امرجی ولسوالۍ سمام دریم شیدا د دفتانو د کلي څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی د عبدالکریم په نامو باندې چې د صوبه بلوچستان چې هغې د زلې ګردې ځنګل د کیمپ اوسېدونکی ده. دا درې کال کېږي د هلمند ولایت امرجی ولسوالۍ سمادر کې شوی ده. هر څوک یې د پاکله باندې معلومات لري، زموږ سره د تبدیل ټلیفون شمېرو باندې د انسانیت کې له مخې اړیکې ونیسي. وسلام.
که تاسو د دغه محترم اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0093 9 3 2 4 4 5 1. د تلیفون شمېره به یو ربیا ووایم 0093 9 3 2 4 4 5 1.
السلام علیکم. روز نام خپل ځاګه دی غلام ازرف نیوزم د لمرغاب د ولسوالۍ زغرزم. زما یو ورور په نام د غلام دی سرګیل روک دی، د یو لسکال کیږي کده دغه معلومات د پیښي او ځنګ ماته وي.
کته سي دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لري، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړي 0093 9 3 2 4 5 4 3. د تلیفون شمېره به یو ربیا وایم 0093 9 3 2 8 4 5 4 3. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غوښتاست. ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ تیار کړئ چې اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
زم لاز رشید د کوټه څخه تاسو سره خبره کوم. زما یو د اکاز یو رک دی اسماعیل میږي د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ د باخوري د کلی دی. د حاجی محمود اکاز دی او د رامدګل او د جانګل ورور دی. د جوزا رئیس نظر کسوی دی د مساکلا ولسوالۍ کې. که د په حق څوک معلومات لري په دغه نمبر دی ماته زنګ ووي. 03 05 1550 شپویش واټیا 03 05 1550 شپویش واټیا. او په افغانستان کې زموږ بل نمبر دی 09 15 15 1 15 0. وسلام.
الو، السلام علیکم. زما نوم ببرک ده. زما یو ورور ده په نوم عبد المبین. دای د ایران ته تللی و په اصفهان او په شیراز او په تهران کې اوسېده. 10 کاله له مخه دی نادره کسوی ده. دې په اړه که هر څوک معلومات لري ماته دې په دې نمبر وټیلیفون وکړي. 03 03 5 3 2 5 5 3. بل نمبر مې ده 03 03 8 3 3 6. زه د لوګر دی ولایت د برکی بار ولسوالۍ د حاجي سلامیر کلا اوسېدونکی یم. پیلان زه په پاکستان کې یم. که هر څو چا دا لیدلی یا انډیوالان دا زما خبره اوري یا دی اوري یا هر چېرې که دی د ما سره دې په دې نمبر وټیلیفون وکړي. وسلام.
زه غلام په نامه له غلام ازرک د بالامرغاب د ولسوالۍ ځم. ما یو ورور دی په نامه د غلام دستګیر چې دا 11 کال کېږي ورسې
رحمت الله دې په ټولو لاته ګونو سره دې اړینه کوي تاسو ته معلومات دې ګلوالي حاضر کاډه وایي تاسو کې معلومات دې زموږ ته په دغه غلطه ما کو دښمنه تماس ورسی په وو یا 15 تا 10 ولا 14 وسلام.
زه خونزاده د بلوچستان د لاچم تحصیل خانزوی څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کښته یم. زموږ یو ورک دی چې محمد زمان نومیږي د خدای رام کاکا زوی دی د یو ورور نوم یې عبدالله خان دی د پښین په لورې تللی دی. بیا تر اوسه د ده درک نشته. د مهربانۍ د مخې که د چا سره معلومات وي او یا دی پېژني نو زموږ سره دې پر لاندې نمبرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون نمبر دی د میرزا د اکا نوم یې دی 03 01 5 3 5 9 3. دا د اکا نمبر دی. د ورور نمبر دی د ټلیفون 03 03 2 9 2 4 1 4 8.
د بادغس ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ یم. څلور خوښه یم. زه جلال الدین یم. زما دوه ورونه یو عبدالرحمن دی او صفان دی او دوه د اکا زامن دی عبدالسلام دی او عبدالله دی. دا دیارلس کاله کېږي چې د کوره څخه نادراکه شوي دي او هر چا ته چې معلومات وي شماره دې ماته زنګ ووهي 03 05 3 2 4 9. بیا شماره تکراروم 03 05 3 2 4 9. هر چا چې معلومات راکړي 2 لکه افغانۍ شرینې د وسله.
الو، السلام علیکم. زه رزګان یا د چشمه ولسوالۍ د اختام کلي سر محمد داود سیفر په تماس کې یم. زما د خاله زوی دی په نوم د زینلا نومیږي. 10 کاله کېږي له کوره نه درک شوی دی چې چې هر مسلمان ور په هر معلومات لري ماته دې په دا شمېره ټلیفون وکړي سپر وسو ونی دي درې سوه یو والا څلور سوه شپږ دېرش بله شمېره ده سپر وسو ونی دي درې سوه یو والا څلور سوه شپږ دېرش.
ہلو السلام علیکم زه د بارغس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم نانو عبدل دی تازه دی په نامه د هشم چې د پلار نوم یې رستم دی زه وزه درلوده علم یې باهدین دی دا اوه اته کاله کېږي چې تللی دی زموږ رسنه د دادګي چې بار سوی دی په نیمروز کښې وو د نیمروز رسنه دا بار سوی دی بعض ځای په زابل کښې دی بعض ځای په زایدان کښې دی که دی خپله زموږ هغه اورې یا بل څوک د په هڅه باندې درک لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ وو صفر دوه اووه څلور شپږ دوه څلور صفر اته صفر.
زه د هرات څخه خبره سلیم احمد کوم. زما یو دوست کریم چې لالا جان نومېږي د بریش اوسېدونکی دی د میرباش اکا زوی دی یوولس کاله یا دولس کاله د حسیت تقریبا کېږي د کوره ته وتلی نادرکه شوی دی نو که د چا سره یې پته یا د چا سره یې معلومات چې په دغه شماره دې زموږ سره بیا تماس ونیسي صفر اویا شپږ سوه شل نولس په دغه شماره د هر چا سره پنځو زر روپۍ انعام لري.
زه شغله خبرې کوم له ننګرهار څخه. زما یو ماما ورځ ده په نوم د نواز شپږ کاله کېږي چې په ایران کښې بندي دی که زما پیغام اوري نو په دې ټلیفون دی په دې شماره دې ټلیفون وکړي صفر اووه اووه اته څلور درې اووه درې اووه شپږ دوه.
زه محمد سالیم د وردګ ولایت ولسوالۍ بندي چاک کلی فیسیکو څخه خبرې کوم. زما یو زه چې عمر یې تقریبا اوولس کاله دی او نوم یې محمد قاسم دی د ایران په لیار کښې د موټر څخه لوېدلی دی او بیا یو بلوچ بولی دی او تقریبا څه لکه روپۍ د موږ کلیوال نه غوښتلي او که چا ته معلومات وي او یا یې په خپله دای اور وي په دې شماره دې زنګ ووهي صفر اووه نه نه شپږ دوه څلور اته څلور نه بیا یې وایي صفر اووه نه نه شپږ دوه څلور اته څلور نه چې خپله جایزه واخلي.
زه محمد نبی د زاهدانو ته ټلیفون درته کوم. موږ یو ګم شده یا ورک شده دی چې په نامه باندې د غلام نبی نومېږي که هر څوک په د ده معلومات ولري یا د ده سره ژوند او زندګي کوي نو کولی شي چې په دغه شمېره باندې و ماته ټلیفون وکړي صفر صفر نه سوه اووه دېرش یو شپېته درو اتیا دوه سوه اته سوه دوه اتیا په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. وسلام.
زه ګلالۍ د جنګل پرانزي نه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی په غم یې مشهوره دی د پلار نوم یې ګل محمد دی. دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان د خوارۍ دپاره تللي اوس نه دراکه دی هېڅ دراکه یې نشته که چېرې یا دی بنجي په جیل میل کښې یا بل څوک یا بل ځای یا چېرې چې یا بل چا ته معلومات شي یا دی به خپله اوري په دا نمبر باندې زما سره رابطه ونیسي صفر صفر دوه نوي درې سوه اته دوه اتیا دوه پنځوس پنځه سوه دوه نوي.
زما نوم دی نور احمد زما یو ورور چې دا درې کاله کېږي ورک شوی دی او نوم یې ولی خان دی د پچیرې د ولی خان په نامه څو خبر لري نو موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر نهه اویا اته اتیا دوه دېرش نه سوه شپږ شپېته د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر نهه اویا اته اتیا دوه دېرش نه سوه شپېته او بله زما خپله د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا اووه نوي دوه اتیا څلور سوه اویا دوه سلام.
زه ملا عبدالکریم د کندهار د ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه زما زوی حفیظ عبدالرحمن نومېږي چې دیارلس کاله عمر لري او لس میاشتې اوویشت ورځې مخکې په بولدک کښې ورک شوی دی که هر څوک د حفیظ عبدالرحمن په حد کښې معلومات لري او یا دوی په خپله دا اعلان اوري په دغې شمېرې ته دې زنګ ووایي صفر اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش صفر نه اویا پنځه اویا يلوي وصلا دتسلس وصلا.
ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. که د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه، که نه خیر، بیا هم تاسو موږ ته کولی شئ چې تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې